شنبه د تلې 22مه د اکتوبر 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې بیا ازادي راډیو د اف ام په 15 څپه هم نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. د خبری مجله زه احمد شیبر د امانه میرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو د طالبانو پر ضد د غزنی د پاتون کوونکو له اندېښنو خبرو او د غزنی په ښار کې به د یوه برید له امله د ملکیانو له مرجوبلي خبر شي. خو د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. نړیوالو ځواکونو د غزنی په ښار کې پر ملکیانو شوی برید غندلی. د پاکستان سر اعظم وایي پر ملالۍ یوسفزۍ برید پر ټول بشریت برید دی. او د قرغزستان د پخواني ولسمشر زوی د اداري فساد په تور ونیول شو. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې نړیوال مرستندویه ځواک ایساف په غزنی ښار کې په ملکي خلکو باندې د وسلوالو طالبانو حمله غندلې ده. ایساف په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکي خلکو د اسنوک د په سیمې باندې دا حمله شوي چې وسلوال د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره هر کار ترلاسه چوي. د ایساف د بیان مرستیال برید جنرال جان مادرو وویل په بېګناه ملکیانو باندې په خپل کور کې حمله او هغوی ته ضرر رسول د کرکې او ظلم عمل دی او ایساف د دې عمل مخالف دی. د طالبانو په حملې کې پرون د ښځو په ګډون یو شمېر ملکیان هم ټپیان شوي دي. د دې پیښې په اړه تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شئ. ټاکل شوې ده د هغه امریکایي پوځي لومړنۍ محاکمه چې د 1400 ملکي افغانانو په قتل تورن دی د نومبر په 15 پیل شي. تمه ده چې د رابرټ بیلز د محاکمې په دوو جلسو کې د کندهار ولایت سیمه ییز اوسیدونکي هم د ویډیوي کانفرنس له لارې له محکمې سره وصل شي. رابرټ بیلز د 1400 کسانو په قتل، د قتل په شپږو هڅو او وو وسلوالو حملو تورن دی. د نوموړي محاکمه ممکن دوی اونۍ دوام وکړي او په همدې مودې کې د هغه مدافع وکیل جان هنري به افغانستان ته هم سفر وکړي. د بیلز محاکمه به د امریکا په وخت د شپې لخوا دایره شي تر څو د کندهار خلک د نوموړي د جرمونو په اړه د سترګو لیدلی حال محکمې ته ووایي. دغه امریکایي پوځي د روان کال د مارچ په 11مه د شپې په تیاره کې له پوځي اډې څخه وتلی وو او 14 ملکیان یې په ډزو وژلي وو. رابرټ بیلز که مجرم وپېژندل شي نو شاید د اعدام حکم پرې وشي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په ښوونځیو کې د 14 کلنې ملالۍ یوسفزۍ لپاره چې څو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا وویشتل شوه د ملاتړ او دعاګانو غونډې جوړې شوې. د پښتونخوا ایالت حکومت په خلکو ژغ کړی چې له نوموړي سره د پیوستون او ملاتړ په مقصد غونډې او محفلونه جوړ کړي. د پاکستان سر اعظم راجا پرویز اشرف د جمعې په ورځ د ملالۍ کتو ته روغتون ته ولاړ او وروسته یې خبریالانو ته وویل په ملالۍ باندې حمله یوازې په یوه کس حمله نه ده، دا په ټول بشریت او زموږ په اخلاقي او ټولنیزو ارزښتونو حمله ده. ملالۍ یوسفزۍ د سې شنبې په ورځ له پېښوره د راول پنډي یو ډېر عصري او مجهز پوځي روغتون ته انتقال شوه. نوموړې د اکتوبر په 9مه په سوات کې له ښوونځي نه د کور پر لور روانه وه چې یوه وسلوال ورباندې ډزې وکړې. د پاکستان پولیسو د جمعې په ورځ وویل د حملې په تړاو یې یو شمېر مشکوک کسان نیولي، خو د نیول شویو کسانو د هویت او په پیښه کې د لاس درلودلو د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویلي. د قرغزستان د پخواني ولسمشر زوی ماکسیم باقیف چې په خپل هیواد کې د میلیونونو ډالرو په اختلاس تورن شوی دی ونیول شو. ماکسیم باقیف پرون په لندن کې د قرغزستان او امریکا په غوښتنه ونیول شو. قرغزستان او بریتانیا داسې تړون په خپل منځ کې نه لري چې تورن کسان یو بل ته وسپاري، نو بریتانیایي چارواکي پر دې غور کوي چې ماکسیم باقیف امریکا ته واستوي. ماکسیم باقیف په 2010 کال کې وروسته تر هغه له خپل هیواده وتښتید چې د پلار حکومت یې نسکوره شو. د قرمان بیک باقیف د ریاست په وخت ماکسیم د پانګونې د یوه مرکز مشر وو. وروسته تر دې چې د باقیف حکومت سقوط وکړ، د قرغزستان حکومت له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه وغوښتل چې ماکسیم باقیف ونیسي. د سوریې فعالان وایي یاغیانو د حلب ښار ته نږدې یوه هوایي پوځي اډه نیولې ده. د یاغیانو لخوا په انټرنیټ کې په یوې خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې له یوې پوځي ډیپو څخه وسلې راباسي چې د دوی په وینا د پوځي اډې وسله تون دی. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز په لندن کې دی وای د پوځي اډه القاعده شبکې سره د تړلې جبهه نصر ډلې وسلوالو نیولې ده. د جمعې په ورځ د مصر په مرکز قاهره کې د حسن مبارک د رژیم د چارواکو د محاکمې د حکم پر ضد اعتراض کې لاسونه واچول شول. په دې چارواکو تور و چې د مظاهره کوونکو پر ضد ناوړه چلند کړی خو محکمې دوی ته برات ورکړ. د جمعې په ورځ په زرګونو کسان په تحریر میدان کې راټول شوي وو چې د محکمې د حکم پر ضد اعتراض کوونکي هم پکې وو. د جمهور رئیس محمد مرسي ملاتړو او مخالفانو یو پر بل د ډبرو او بوتلونو گزارونه وکړل. روغتیایي کارکوونکي وایي چې په نشټو کې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي دي. د 2012 کال د سولې نوبل جایزه په اروپا کې د شپږو لسیزو په ترڅ کې د سولې پخلاینې او بشري حقونو د پرمختګونو په بدل کې اروپایي ټولنې ته ورکړل شوه. د دې جایزې په اړه په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل:
Let me congratulate the European Union on its
اجازه راکړي چې اروپایي اتحادیې ته د نوبل جایزې د ګټلو مبارکي ووایم. په یقین سره دا ډیره پزړه پوري ده چې ګورو اروپایي اتحادیه په یوشتمې پیړۍ کې څنګه متحده او سولېي سره د هر څه نابرابر نه شوي. دا د اروپا د مشرانو او خلکو په سخت زیار او فداکاریو سره رامنځته شوې ده. لبلی خو د چک ولسمشر واسلاف کلاوس د جمعې په ورځ په پراګ کې خبري اعلان او توویل اروپאי ټولنې ته د نوبل جایزه ورکول یو ستره تیروتنه و. زما پاند دا یو غمجنه اشتباه و. د نوبل د سولې جایزه تل اشخاصو ته ورکول کېده څو مشخص کسان د وی ځانګړي لاسته راوړنې لپاره وپیژندل شي. وی مؤسسې ادارې یا انسټیټیوټ ته د دې جایزه ورکول د هغې اهمیت لمنځه وړي. ظاهران يم چې کوم کس دې اوس جرأت وکړي او د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره ډېر مخته شي دا د نوبل جایزې لپاره سم انتخاب نه دی. اروپایي ټولنې ته د نوبل د سولې د جایزې د ورکولو اعلان پرون په اوسلو کې د ناروې د سولې د کمیټې رئیس وکړ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په غزنی کې د طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي شکایت لري چې پنجابیان پر پاڅون کوونکو بریدونه کوي او چا مرستنه د ورسره کړي. د غزنی والی وای مرکزی حکومت که څه کوي ودې کړي.
ولایت دومره امکانات نه لري د شاغه دي داسې یو پاڅون د تقوی لپاره هغې ته لاس ورکولی اوسي. د دې مسله ارتباط لري له مرکز سره.
د غزنی پر ښار مو د طالبانو لوی بریده هم په خبرونه کې خبرو چې پکې شزو او کوچنیانو ته مرجوب لا وشته ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د فعالیتونو په اړه وزیرانو شورا ته یو طرح وړاندې کړي چې جزئیات دغه وزارت تر اوسه نه خبروي او له همدې عمله شکونه پیدا شوي دي چې د مطبوعاتو ازادي به په افغانستان کې محدود شي. نړیوالو چاپي خبرونو ته هم کتنه لرو چې څه یې خبره کړي. خو د خبرونې په رسوي کې به واوري چې د دې سربیره چې په هر موبایل کې ساعت شته په افغانستان کې د ساعتونو بازار شتود دی.
جاپان د جاپان دویم نمبر دی، اول سی وی سی دی، چین ساعتونه هم زیات دی.
په غزنی ولایت کې چې د طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه پیل شوي یو شمیر ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاکې کړي او د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانیستې دي. دغه ولسی پاڅون مشران او غړي وای چې افغان حکومت یا کوم بل چا ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او وسلوال طالبان چې له وزیرستان څخه راځي د دې پاڅون مشران او غړي وښني. د غزنی والی هم وای د خلاصون یوازینی لار د طالبانو پر ضد هم د ولسی پاڅونونه دي، خو زیاتوي چې دا د مرکزی حکومت صلاحیت دی چې له دې پاڅونونو سره مرسته وکړي. د مسلې تفصیل له جانقه الکوزي څخه اورو.
د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ ولسی پاڅون د طالبانو له بیرحمۍ سره مخامخ دی. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي جبار شلګری ازادي راډیو ته وویل دوی ته راپورونه رسیدلي له شلو ورځو راهیسې هغه کسان چې په اندړ ولسوالۍ کې په ولسی پاڅون کې برخه اخیستې د طالبانو لخوا له زیاتو ګواښونو سره مخامخ شوي دي. د شلګری په وینا مرکزی دولت باید په دې اړه زیاته توجه وکړي او خلک د طالبانو له شره خلاص کړي.
موږ په نږدې شلو ورځو کې د شلو کسانو داسې بې رحمانه شهادت او قتلونو شاهدانو چې هغه ټول څوک په لرګیو وهل شوي، په کندغونو وهل شوي، لاسو پښې او سرونه یې ماتې، د چاپ سر موټرسایکل یې تېرې شوي دي، څوک د ګاز په ډبو باندې سوځل شوي دي، اور پرې بل شوی ده او له هغه بعد د هغوی جسدونه په دښتو کې اچول شوي دي. موږ ټول د همدغو خلک هم دا اوري، هغه چا چې د دغه جنایت عاملین دی هغه هم دا اوري دا ټول په دغه نږدې ورځو کې شوي دي او موږ دغه غږ هم حکومت ته هم نظامي ادارو ته حتی رئیس جمهور تر دفتره پورې رسولی ده. خو په تعصب سره تروته د اندړو له خلکو سره د هیڅ ډول کومک هغه څه چې د هغوی ضرورت ته راپسي.
د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ خلکو شاوخوا یو کال وړاندې په سیمه کې د طالبانو د حضور پر ضد پاڅون پیل کړ او هغوی له سیمې ایستلي دي. خو د اندړو یو شمېر کسان وایي لا هم دوی زیاتې ستونزې لري او له ولسوالۍ څخه بهر نشي تلای. ویل کېږي چې افغان حکومت تر اوسه د دې ولسوالۍ خلکو او ولسی پاڅون ته زیات پام نه دی کړی. د غزنی والي موسا خان اکبرزاده وایي د ولسی پاڅون له غړو سره مرسته د ولایت صلاحیت نه بلکې د مرکزي حکومت کار او صلاحیت دی. د غزنی والی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل د طالبانو د زپلو یوازینی او اغیزمنه لار همدا ولسی پاڅونونه دي تر څو سیمي امن شي. دی وایي
کان لري چې موږ په نږدې وختو کې د وزارت داخلي او دفاع سره او خپل د مشر سره په دې حق باندې یو مجلس ولرو وسره درلودلی مهم دي. ولایت دومره امکانات نه لري او هیڅ امکانات نه لري چې هغه دي داسې یو پاڅون د تقوی دپاره هغې ته لاس ورکولی اوسي. د دې مسله ارتباط لري له مرکز سره.
له دې مخکې راپورونه خپاره شوي ول چې وسلوال طالبان د اندړو ولسوالۍ ځینې سیمو ته تللي او په زور یې له خلکو څخه عشر او زکات اخیستی. د ولسی پاڅون مشران وایي په تیرو څو کلونو کې د طالبانو له اعمالو او کړنو څخه تر سږمو رسېدلي ول او نه غواړي چې د هغوی اوامرو ته غاړه کېږدي. د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی ډیر خواشینی دي چې پاکستانی طالبانو په تیرو څو کلونو کې ولې د جهاد تر نامه لاندې د غزنی ولایت زیات شمېر قومي مشران او ځوانان په مختلفو بهانو او دلایلو وژل. ویل کېږي چې دا مهال د پنجابیانو په ګډون زیات شمېر بهرني طالبان په غزنی ولایت کې فعالیت کوي او دا راپورونه هم خپاره شوي چې وسلوال طالبان د سیمې له خلکو څخه په زوره د هویت تذکرې اخلي او له ځانه سره وړي.
په غزنی کې پاڅون کوونکي وایي چې مرسته نه ده ورسره کړې او پر دوی بریدونه روان دي. پاڅون کوونکي په ولسوالیو کې فعال دي خو د غزنی مرکز هم خوندي نه دی. پرون پر همدې ښار وسلوالو طالبانو ډزې وکړې. یوه ښځه یې ووژله او د ماشومانو په ګډون یې اته تنه ټپیان کړل. د پیښو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم په رپورټ کې.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون د غزنی ښار اړوند په خاکي غریبان سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته د سپکو او درنو وسلو برید کړی دی خو مرمۍ د ښځو او ماشومانو سینو ته سیخې شوې دي. په دغه برید کې یوه میرمن وژل شوې، پنځه میرمنې او درې ماشومان ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره وژل شوې میرمن او ټپي شوي کسان د دریو کورنیو غړي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي وسلوالو له لیرې ځایه د پولیسو پوسته په نښه کړې وه خو مرمۍ تر پوسته اوښتې او د عامو وګړو پر کورونو راپرېوتې دي. دی وایي په برید کې شپږ میرمنې او درې ماشومان ژوبل شول خو وروسته یوه میرمن د ژورو ټپونو له امله مړه شوې ده.
تقریبا در کمپ شمال شهر غزنی بالای د پوسته مخالفین
د غزنی شمال پلوته د پولیسو په یو پوسته د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو راکټونه او هوانو نوښتي وو چې هماغه مرمۍ پوسټې ته سیر مدام وګړو پر کورونو راپرېوتې دي. په دغه پیښه کې نه تنه ښځې او ماشومان ژوبل شوي وو. په ټپي شویو کسانو کې یوه میرمن چې د درملنې دپاره کابل ته لېږدول کېده په لاره مړه شوې ده او پنځه میرمنې او درې ماشومان اوس هم د غزنی په ملکي روغتون کې پراته دي. د پاتې ټپیانو روغتیایي حالت اوس نورمال ښودل شوی دی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی ښار کې بمی چاودنې، هدفي وژنې او وسلوال بریدونه اوس یوه عادي خبره ګرځېدلې ده. په تیرو دوو اونیو کې په وسلوالو بریدونو او هدفي وژنو سربیره وسلوالو له غزنی ښار څخه شل تنه ژوندي تښتولي چې زیات یې بیا وروسته پسې وژلې دي. خو دولتي چارواکي یوازې په دې ځان ته ډاډ ورکوي چې په غزنی کې د ځانمرګیو ډله ییز بریدونه نه کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې اداره له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت له دې پریکړې مهم خبره وو چې د رسنیو د فعالیتونو د لاښوالي لپاره د دوی په وینا د وزیرانو شورا ته یو طرح وړاندې کړي. خو اوس و په جواب 15 دقیقې دي لنډ خبرونه لرو. په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ځواک ایساف په غزنی ښار کې په ملکی خلکو باندې د وسلوالو طالبانو پرونی حمله غندلې ده. ټاکل شوی دغه امریکایي پوځي لومړنی محاکمه چې د 14 ملکی افغانانو په قتل تورن دی د نومبر په 15 پیل شي. پرون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په شوانځیو کې د 14 کلنې ملالې یوسفزۍ لپاره چې 2 ورځې وړاندې د طالبانو لخوا وویشتل شوه د ملاتړ او دعاګانو غونډې جوړې شوې. د قرغزستان د پخوانی ولسمشر زوی ماکسیم باقیف چې په خپل هیواد کې د میلیونونو ډالرو په اختلاس تورن شوی دی پرون په لندن کې ونیول شو. د سوریې فعالان وایي یاغیانو حلب ښار ته نږدې یوه هوایي پوځي اډه نیولې ده. او د 2012 کال د سولې نوبل جایزه په اروپا کې د شپږو لسیزو په ترڅ کې د سولې پخلاینې او بشري حقونو د پرمختګونو په بدل کې اروپایي ټولنې ته ورکړل شو او امریکا د دې ستاینه وکړه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نړیوال ورسپانو د دوو کسانو کې سره اخیستی ده. پوروي مشکوکو ترورستانو ډزو پوروي مشکوکو ترورستانو ډزې کړې، بل بیا له مشکوکو ترورستانو سره وو او پخوا یې خپله ډزې کولې. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: پاکستان پر ملالې یوسفزۍ له برید وروسته باید څه وکړي. ورسپانه د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړۍ دوه اسلامي هیوادونه پاکستان او ماليزیا سره مقایسه کوي او لیکي: په پاکستان کې د سه شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو پر 14 کلنه ملاله یوسفزۍ چې د ښځو لپاره له نارینه و سره د انډول حقونو په 13 دینجونو لپاره د تعلیم د حق د دفاع په خاطر مشوره شوې ده ډزې وکړي. خو د پاکستان پاوځ چې له هند سره د سیالۍ په خاطر له ډېرې مودې راهیسې د افراطي ډلو ملاتړ کوي د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره هیڅ راز لیوالتیا نه لري. خو برعکس په ماليزیا کې یو ټلویزیوني چینل په دې وروستیو کې د ښځو لپاره یو ټلویزیوني پروګرام پیل کړی چې 14 برخې لري. په دې پروګرام کې له 150 کلونو د ټیټ عمر لرونکو ښځې د دې لپاره سیالي سره کوي چې څوک ښه اسلامي واعظ کولای شي. په دې پروګرام کې چې صالحه نومیږي له ښځو د اسلامي علومو پوښتنې کیږي او د واس قدرت ازمویل کیږي او بریالۍ ګډونوالي د حج سفر لزره ډالر او یو موټر جایزه ګټي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي: اوس هغه وخت را رسیدلی چې په پاکستان او نورو اسلامي هیوادونو کې ښځې چې په ویره او ټولنیز محدودیت کې ژوند کوي پوښي چې اسلام یو متفاوت تعبیر هم درلودلی شي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه په یو مطلب کې لیکلي چې په پاکستان کې پخوانی وسلوال د رغونې مرکزونو ته استول کیږي څو عادي ژوند ته د بیرته ستنې دوزده کړې وکړي. ورسپانه د شهباز احمد په نوم د یو شل کلن ځوان کې سره اخیستې ده او لیکي: د جهاد زړی په 2000 میلادي کال کې هغه محل د شهباز احمد په زړه کې وکړل شول چې د امریکایانو پر ضد به د افراطي ملایانو لکینې ډکې موازې اورېدلې. همغه و چې شل کلن شهباز له امریکایانو سره د جګړې لپاره په لاهور کې خپل کور پریښود او د افغان طالبانو پر لیکو ورګټ شو. ورسپانه زیاتوي: شهباز احمد د امریکایي سرتیرو لخوا تر نیول کېدو وروسته 4 کاله په افغانستان او پاکستان کې په حبس کې تیر کړل. سوچې په 2015 کال کې خوشی شو. د لاس انجلس ټایمز په وینا سکل پسرلای پاکستانی چارواکو یو ګام وړاندې کیښود او په انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افراطیت د لمنځه وړلو له پروګرامونو څخه د الهام په اخیستو سره خپل هڅې پیل کړې څو د پخوانیو او اوسنیو وسلوالو شمیر کم کړي. شهباز احمد لاروا پوهانو، دینی عالمانو او مسلکی سلاکارانو سره تر درې میاشتنۍ دوري وروسته اوس ښه شوی او وایي چې بیا به هیڅ کله هم هغه څه خوښ نه کړي چې یو لس کاله مخکې خوښ کړي وو او هغه مهال د ډېره ستره غلطي کوله. نوموړی زیاتوي: زه خام وم خو دا مې خپله پرېکړه وه او زه لا هم د همغې غلطې پرېکړې تاوان ګالم.
اساجی رټو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې اداره له افغانستان سره مرسته کوي. دا اداره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره یو ځانګړی پروګرام لري. د دې پروګرام هدف د ناڅاپي اقلیمي تغیراتو په وړاندې مبارزه ده. دا پروګرام به څومره لګښت ولري او د افغانستان حکومت به د دې پروګرام په عملي کولو کې څه رول ولري؟ د دې دواړو پوښتنو ځواب د فرح هیواد په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې اداره په افغانستان کې د اقلیم د ناوړو اغیزو پر ضد د مبارزې لپاره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ادارې اعلان کړی دی چې د دې کار لپاره به د 6 میلیون ډالر په ارزښت همکاري وکړي. دا پروګرام به د دې هیواد په هغو سیمو کې عملي سي چې د چاپیریال د ستونزو له امله ډېر متاثر کیږي. د دې ادارې په وینا ملګرو ملتونو به حکومتي ادارې غشتلې کړي چې په مستقله توګه د اقلیمي خطرونو په وړاندې اقدام وکړي. ویل کیږي چې دا پروګرام به د هیواد په څلورو ولایتونو بدخشان، بلخ، بامیان او دایکنډي کې عملي سي. د راپور پر اساس دا لومړی ځل دی چې په داسې یو هیواد کې لکه افغانستان چې په وچه کې موقعیت لري او 4/5 خلکو عاید یې له طبیعي منابعو څخه جوړیږي، دا ډول پروګرام عملي کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال اداره وایي چې د 1971 کال راهیسې د وچکالۍ، د شګو طوفان او سخت ژمي په شان طبیعي پیښو له کبله له 6 میلیونو او 700 زرو څخه زیات وګړي متاثر سوي دي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې ویلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي تغیراتو په نتیجه کې ډېر ځپل کېدای سي. د دې ادارې په وینا طبیعي آفات افغانستان ته ډېر زیان رسوي او د حکومت ظرفیت د طبیعي پیښو په وړاندې محدود دی. د اقلیم د ناوړو اغیزو په وړاندې د مبارزې پروګرام چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې عملي سي، دا چارې به ترسره کړي. د اوبو رسولو مدیریت، د اوبو خور کولو مدیریت، د کرهنې او ځنګلونو په برخه کې پیاوړتیا، د اقلیم په اړه څېړنې، د غذایي موادو مسؤلیت او له وړاندې خبرداري. د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ادارې په وینا په افغانستان کې د نیالګیو کښېنول او د مسلکي کارونو په پراختیا کې د خلکو پوهاوی د دې پروګرام مهمه برخه ده. د راپور پر اساس د افغانستان حکومت په دغه پروګرام کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له لوري برخه واخلي.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د فعالیتونو د لاشوالي لپاره د وزیرانو شورا د دارالانشا ته یو طرح وړاندې کړی ده. دې طرحې د یو شمېر رسنیو مسؤلان اندېښمن کړي او وایي حکومت د رسنیو د کنټرولولو هڅې کوي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت د کابینې په غونډه کې ویل شوي ځینې رسنۍ په خپلو خپرونو کې ملي ګټې په پام کې نه نیسي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مکلف دی چې په دې اړه اقدام وکړي. تفصیل لکابله د خان محمد سین پر رپورټ کې.
کسه هم تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي سرګند شوي، خو ویل کیږي چې تاکید پکې شوی چې رسنۍ د پخپلو خبرونو کې نافذ قوانین او ملي ګټې په پام کې ونیسي. تمه ده چې دا طرحه په وزیرانو شورا کې د بحث او تصویبېدو وروسته پلی شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشاور جلال نورانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طرحې د ترتیبولو هدف د رسنیو د فعالیتونو محدودول نه دي.
یک تر روان شد با داری اموری برخواسته از توقع رئیس جمهور کشور بود.
دیوی یو طرح د چارو اداره تولانده شوی دا د جمهور رئیس د غختن لمخی ترتیب شوی. جزویات و پراتلون که که بابایم خو اصلی تی که ادادی چه د هواد در رسانه و پا فعالیتونی که باید ملی گرده پا پام که ونی ول شه. د اطلاعات و فرهنگ وزارت چه هر حسه کوی مقصد دان نبی چه د بیان آزادی د زنده اکلی
خفه کردن آزادی بیان نه.
دا هم سرګند نه ده چې د وزیرانو شورا به په دې طرحه کله بحث کوي، خو د چارو اداره وایي مخکې له دې چې یاده طرحه د وزیرانو شورا ته وړاندې شي یو ځل به وسیړل شي. بلخوا د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د داسې طرحې ترتیبول د رسنیو د فعالیتونو محدودول دي. د دې اتحادیې اجرایوي رئیس فهیم دشتی وایي
به نظر میرسه که حکومت افغانستان از حالا تا 2014 و انتخابات ریاست جمهوری
دیوائی داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت له اوس نه تر 2014 او انتخاباتو پورې یو لړ نوې هڅې پیل کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدود کړي. د دې طرحې ترتیبول د حکومت د روانو هڅو یو جز دی. زمونږ او د رسنیو د قانون له نظره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د داسې طرحې د ترتیبولو صلاحیت نه لري.
صلاحیت تهیه چنین طرحې را نداره.
د افغانستان جمهور رئیس کرزی د میزان د میاشتې په 10مه د کابینې په غونډه کې ویلي چې ځینې رسنۍ په خپلو فعالیتونو کې ملي ګټې په پام کې نه نیسي. د همدې له امله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مکلف شو چې په دې حق له لازم اقدام وکړي. د حکومت دې تصمیم یوازې رسنۍ نه بلکې ځینې سیاسي ګوندونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي چې حکومت د ملي ګټو په بهانه غواړي چې د رسنیو فعالیتونه محدود کړي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوا هم دا ادعاګانې رد کړي او اوس یې هم ردوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د رواني خبري مجلې په دې برخه کې یو سپورتي خبر لرو. په اروپا کې د 2014 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د خرابي مسابقې روانې دي. په دې ترڅ کې د آی پډل کې هسپانیا بلاروس ته 4-0 ماتې ورکړه. ګرجستان له فنلند سره په هلسنګي کې 1-1 په وړاندې مساوي شو. د ایف پډل کې روسیې پرتګال ته 1-0 ماتې ورکړه. د بی په ګروپ کې ایتالیا پر ارمنستان 3 وکړل او ارمنستان 1 وکړ. د ایچ په ډله کې یوکراین له مالدوویا سره 0-0 مساوي شو. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو د غوراوي د مسابقو په ترڅ کې همداراز انګلستان د ایچ په ګروپ کې اندورا ته 5-0 ماتې ورکړه او جرمني د سی په ډله کې پر آیرلند 6 وکړل او 1 پرې وشو. اوس هم د ژوند رنګونه
بازار لره اوس هم لري اصلي قیمتي دي او راډو کمپنی د رولکس د اومیگا دي دا خلک ډیر خوښوي نو اصلي اوریجنل. بیا جاپان د جاپان دویم نمبر ده نو اول مختلف زر افغانۍ نه نیول تر لاس 15,000 پورې منګه خپل لرو دل
دا 15,000 چې دې دام چنایل
نه دا به باډي مکمل لرګي ده د لګلاس کار ده او دا به لګزر ډیزاین کې خې دي.
او د کوم وطن دي؟
دا ماليزیا نه راځي. اصلا
نن سبا دي قیمتي ساتونه کوم دي؟
اصلي قیمتي ساتونه خو په افغانستان کې رولکس ډیر دي او بیا دویم کیس کې راډو دي. نو
لوړ او قیمتي سات مو څو بیا لري؟
$10,000 $10,000 پورې دا پورې لرو منګه خپل
$10,000 دا کوم ساتو؟
رولکس دی او راډو بیا $4,000 $5,000 $3,000 $2,000 دا قیمتونه دا.
تاسو اومیگا هم یاد کړو؟
اومیگا هم سویس ده. اومیگا هم سویس کمپنی ده اصلي دی. هغه هم در $2,000 $3,000 $5,000 پورې هغه هم ریټونه ده.
خلک معمولا کوم ساتونه ډیر اخلي؟
معمولا اوس دلته د چین زیاتره خلک معمولا اقتصادي دي $2,000 $3,000 $5,000 افغانۍ پورې ریټ دي.
دا نور ساتونه مو لکه رولکس او فرزن راډو او اومیگا دا دو فروشات څنګه؟
اخی دی نو متوسط ده نو زیاتره خلک چې پیسې دار دي اخلي او دا غریب خلک نه شي غسل.
ځوانان کوم ساتونه در نه اخلي؟
ځوانان اکثرا د سپورت ماډل اخلي. هغه بیا کاسیو کمپنی دی پورتي دی لګره.
خو به دا ساتونه به خرابېدو بیا به د سات سازانو میو څه کاروبار جوړو؟ څه فکر کوي چنایي ساتونه سره د سات سازانو کارونه نه دی درېدلی؟
نه نه دی درېدلی. ولې هغه جوړې دا غي کار ماشالله کده.
خو به وخت خلکو دا ویل دا قیمتي ساتونه به چې کله خراب سو بیا به اقتصاد سازانو ته اکثره نه ور وړو وایي پرزه یې باسي واقعي واقعي څنګه دي اوس دغه اعتماد شته خلک دا اعتماد کوي په ساعت سازانو باندې
بالکل وخت
تاسو دا پرزې هم راوړی د دې قیمتي ساتونه
بله موږ سره عموما هر قسم د ګړیو پرزې شته دي
کور دې ودان منه
بس مننه ژوند دې خیر